دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تفته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. دا مهم خبرونه سرټکی. د بلوچستان په نوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوي ده، او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچمشته سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډیو ته وویل چې 14 د مارچ پر 16 په نوشکي کې له مسافر وړونکي بس سره نږدې سوي ده چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. نوموړي وویل چې د پیښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رادیو په ګډون نورو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نشه سوی دی چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې یو سرتیری وژل سوی او یو ویشت نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې وسله والو د اف سي ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشل دي. بیان وایي په حمله کې د اف سي ځواک درې سرتیری او دوه ولسی وګړي وژل سوی دي. بل پلو بلتون علی بلوچ وسلواله ډلی بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده، او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوری سرتیری وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستانی پاوز او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو په خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دي د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال رادیو ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاوده چې نوموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر برید وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکې وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر و، خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تانی ته ځای ته ورغلی یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی ای سی ایل کې اچولی وم، تا زه په دې څلورو لسونه وته تړلی وم چې مکوه دا سړی شهید شي، مکوه دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلګوایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرالی اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رډیو ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رډیو ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوون کته سخت زیان رسیدلې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رډي تول چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړي دي چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بيولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بنديان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستيال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایرانی او پاکستانی چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه افغانان په کم تور بندي کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبره د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دي چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر شپاړسمه خبرې غونډې ته ویلي چې دا اور تیره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلی دی. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله سل تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ وو چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه یې اور اخیستی او کلب ډیر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک شوی دی. په پیښه کې د متاثره شویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول شوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا سل کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وس نو دا ریپورټونه اوریدلی سي. د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سوی ده. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوڅ وسلوالو په برید کې ګڼ شمیر پاکستاني عسکر وژل شوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پېښې ډېر زیاتې شوي دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي به مونږ ګورو سه همیشه به الته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وایي
لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو په لاسو کې د موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بم وي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډېر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې موږ هلته ځو زمونږ نه پټی شته نه مجای شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوې ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونه خلک ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. هڅه مو وکړه چې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې وکړو چې تاسو ته تازه معلومات درکړو، خو د ټلیفون کې د ستونزې له کبله نسو کولای. اوس به ولاړ شو بل رپورټ ته. او د بلوچستان په نوشکي کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوڅ وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده تر نوې پورې عسکر یې وژلې دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلي دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو قافله باندې حمله شوې ده. نو په نوشکي کې پخپله دا هغه دی چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جانی زیان په اړه باندې څه معلومات نه دي ورکړي، او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې جو نرستانو سره صحافیانو سره کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغه دا خبره کوي چې دا اوه بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وي، او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوي دي. نو اول د پنځو فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغې کې دوی یو لس یاد کړي چې هغه پکې مړه دي او یو ویش زخمیان دي. خو دلته به دا خبره وکړم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، البته چې کوم د ریاستی ادارو لخوا چلیدونکې ټولنیز رسنۍ دي فقہ باندېم د دې پیښې تصدیق شوې دي او غي هم د 15 کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده او په خپل باندې په دغه ټولنیز رسنیو باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس پاڼه باندې د دغه بسونو چې کوم متاثر شوی دي دا غیر اکشن هم ورکړی دی. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاید رین هغه چې کله په شاده ریډیو سره رابطه وکړه نو هغه په خطایت کړی دا البته هغه چې نور معلومات دی چې کله جمع کی بیا هغه شریکین بار په خښه وي دا او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله دا هغه د دې حمله ذمہواری قبول کړی دا البته هغه دا داوا کوي چې په دې کې دوی نن نوی فوجانو د وجل کېدو زخمی کېدو خبره کړې ده او دا هغه ډله ده چې سور زولان دی دوی په بولان سیمه کې د یو ورګاډي غم باغی باندې چودنه کړې و روستي بیا باندې دا داوا کړې و چې په دې کې کشمیر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه یې غمال کړی وو بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی و چې دې کې ځان تبادله شي روستي بیا فوجی عملیات هم شروع او دغه ډلې بیا دا داوه کړې و چې دی د سلو نه زیات فوجان چې دی سره ول یرملو هغه وجل دي خو فوج بیا ترجمان دغه خبره کړې و چې دی عملیات کړی و دی پکې د دیر شو پوری وسلوات وجل دي او دی بیا تقریبا شروع په شاوخوا کې دا مسافر خدای نه ویل چې دا فوجان دی دغه مرګ تایید هم کړو.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبی وزیرستان کوز ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ولیش د مارچ پر 15مه مخستان محل حالت نه معلومه وسلوالو په یو ابرید کې د پولیس یو کانسټیبل او سره یو بل کس پړځو وجل دي. د وانه سټي تانه مشر عثمان وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر مخستان په ډبی کوټ سیمه کې د پیښره مزه سوي ده اشتیاق مسجد په دغه نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مخسیتان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندلې وسلاوله په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سره د خپل مرګري وژلای دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼه سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیو نا غوشتنا کوي چې په ضلع کې د بدامنۍ راونه پیښه مخنیوي د پورا د زر بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د بلوچستان ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې هم په دې تورو څورو ځکه د ترهګری بریدونه کې زیاتوالی لیدل کیږي چې پکې باجوړ مومند کرک ډیر اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغه سی په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوي دي چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پاوز او پولیس په جوابي کاروي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وشلو او جوبلولو ادا لري. دا چې د دې ناکراری تر شا څه دی په دې اړه د مشال ریډي خبريال شبیر احمد جان یو ریپورت برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان بنو کرک ټانک لکی مروت باجوړ مومن او پیخور کې په پولیسو د پوسټ په هلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. د مرچ په شپږ لسم هم پیخور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړي چې پکې یو پولیس والا د وجل کېدو اطلاع دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا کې وار بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي. نو د ترګرې په موضوع سړنې کونکي او کتاب لیکونکي د پیخور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دا دا کله هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکه سوا شي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي الٹا د خلکو وسایل نه او مسائل نه غلطه فائدہ اخلي نو به مونږ ګورو چې همیشه به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست سکوم دا د هغه سنفي کړی دا چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کی بلکې څه کمزه کاغه بنو دا کا اسواد تا کاغه وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني زکم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي خپل علاقې کې امن غواړي نو امن په دسیمه کې وختن دا سیدا لکه ریاست چیلنج کوند دا
نو مولوی جادوی بلخوا یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي د هغې رد عمل هم کېدی شي وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي دا ډول ترهګریز جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبریال او شرونکو شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستی ادارې خپل کردار په موثره توګه ولوبوي
خبره هډې رخکارا ده دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې زائد وسایلو بارته کې په دې کې طاقت ته پار ده په دبه د مرګ ریاست چې کوم دی او ریاستی ادارې هغه په دې کې ډېر پر اصرار کردار لوبوي په خکارا توګه خو هغه جزره ترهګرای خلاف مو د ترهګرای خکارې ما په کار ده چې ریاست خپل کردار چې ګنده نغه مخامخ کی د بلوچستان چې کوم پی خوښ و لاغه نورسته دو د ریاستی دارو او پادار رسنای ریاست پادار خلق چې کوم دی نو ټولو داوی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 په کار دی خداغه مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سو کړو کپاغاون مو عمل کړي ونن و 2 ضرورت نو دا ډېر خطرناکي
خو د پاکستان پوز ویاند اداره ISPR د دې ترهګرۍ په خپړه دریج لري چې کم کمزه وسلوال بریدونه کوي دوی پرځت موثره او جوابي کارواني کړې دي او عملیات هم کوي او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هډ لري چې د هواد څخه ترهګرۍ غواخونه لمخه یوسي د ځینې شرونکو په نظر د منطقه باندې یو ور بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې ور بیا د دې خوري انتخاب شوی دی پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا منتدا څخکاری چې په دې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاصه دلچسپي ده او دلته یو جنگ بیا شروع دی دا ځلې چې کم حالات من تخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خوري چې کم امن دی او د دې خوري چې کم سرګرمۍ دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یری پشا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی هغه تر سره او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا ری سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپي دی او موږ ګورو چې د افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو تر هغه لړې پړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې تر هغه ختمولو پورې به پخله قاعده مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولی او تر هغه ختمولو لپاره به ټول وسایل دوی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د وژل شوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په هیتاباد کې ایسوې ده په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی خالد خان که په دې اړه تاسو راته وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي
ډیر مننه څنګه چې تاسو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتي منیر شاکر پرون د مازیګر مانځه نه پس هغه باندې دغه برید شو او هغه پکې جوبل شو سره د درې ملګرو بیا په د پیښور په لی ریډینګ روغتون کې هغه سا ورکا نو هغه نه پس د هغه زوی دغه بیانو چې دی مخکې هم مقامی پولیس تم ویډیو او ځین چارواکو ته ویډیو چې دی جون ته خطر ده د پلار او هغه بیا څنګه چې تاسو مو چې د جنازې ټیم نن 3 بجې د پیښور په باغناران ایریا کې سیمه کې هغه تاکل شي خو دا غنه مخکې د دې دغه بیانو چې دی با د خپل بلار مړي هغه تر هغه پورې نه خښوي چې چې دته دا سیزن پختنې هغه سوالونه هغه پورته کوي او د دې جوابونه ته ملو شي. خو بیا چې موږ نه نوکاته نو په شاهتاباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کېدا نو هلته په زرګونو خلک راغلو، د ده مینوال هم ډېرو، د ده کوم محتجان یا ځکه چې د په درې ځایونو کې وخت تیر کړو، په خیبر باړه کې هم ده وخت تیر کړو، بیا اوس چې د ده مدرسه او کور هغه نوخار پورمړ کې وو او دینه مخکې دی په ورګزو کې مو، نو د سبي د ګډ ګډ نه خلک راغلو د ده جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شوی وو هغه نه وروسته ځکه دغه شوا چې دغلته بیا کوم خلک چې راغلي وو په هغې کې مشران مو، دیني عالمان مو، هغوی خپلو چکرونه کول، هدې کې بیا کمپرس خلک مو، خو دغه چکرونه ته چې وګورو نو زیات تر دغه ګوچه چې نیول کېده نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته، او دا په کوم ویل کېده چې په اکتوبر تیر کال اکتوبر کې چې کله پښتون غورنې غورځنګ کومه جرګه کړه وه د پښتون قومي عدالت په نوم، په هغې کې مفتی منو شاکر وړاندې او هغه دغه بیانونه چې وو نو بي دغه ځینې وینا کوونکو دغه تورن لګول چې دته غنې دغه سزا ملو شوې ده. بل تاسو پوښتنه وکړه چې هغه به کوم ځای ښخوې، نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړو کې چې ځې کوم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغه هلته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندورې شوه په پېښور کې، بیا د دغه ګڼ ګڼې په وجه مسله وه، ټریفیک مسله وه، نو هغه دغه مړې به کېدی شي سپارل شوي، زه دا نه شم ویلی، خو دا ټاکل شوې وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او دغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه
خالد خان اوشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړې تاسو ته معلومات در کول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور، د شمالي وزیرستان د ګڼو سیمو خلک وایي د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یا په سیمه کې بند شوی دی، د دوی په وینا دا کاریا له نړۍ لري ساتي. دوی ځاتوي د انټرنیټ بندېدل یا اقتصاد ته هم زیان رسولی، ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه. خو ځایي چارواکي وایي چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمال دی، نو ځکه دوی دغه بند کړی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا دغلته انټرنیټ سهولت ورنه واپس اخیستی، او اغستنې انټینا یې له دوکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ باید ترې اخیستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سهولت نه دی غځېدلې، او لینډ لائن ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کراولی شی چې د مخصوص شاریو پورې هغه هم محدود دی. خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نا انٹرنیٹ دوی د یو بوستر یا انٹینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو. نمیر علی اوسیدون کې سیاسی او مدني فعال عادل داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ واړی او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري.
چې نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي، لکه چې یو اجتماع پیړی دا بل دا علاقې کې جنگ هم ډېر وشو، خو هغه خو څه کې چې ربا نکلا دهشتګرد مسلط یې بیا را پسې کم تیار پی ټی سی ایل یا غوم را پسې بند کړی، نو اخر کار په هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو پلاسو کې دا موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکی بمي.
شمالي وزیرستان ته موبایل نتورک سو کله وړاندې غځېدلې، دا غي وړاندې د غلطه درابطې یو ځنې لار پی ټی سی ایل وو، خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نتورک کار کړی چې لرې پرتې سیمې دا غي نه هم محروم دي، او 3G 4G انټرنیټ خو د غلطه لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بلوسیدونکو شفقت دا وړوي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي. لګ ډېر د ډي اس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړي وو هغه یې هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سے رمیش وزیرستان سے ددری سلویر کو لشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خو اغا دغس کال نہ پشین او 3G 4G اغا خو بخی ور کڑی ندین و مش سرا یو دا پی ٹی سی ایل وو چې پاغه مونږ به مش تعلیم افتا تب کې مش کاروباری خال کې میش می سفر چې کیم دی په بهر ملک شه پله قبیله سره وو کاروباری خال کې خپل کاروبار په دې نیټ باندې به چلاو مش بدبخت وزیرستانونه ته هغه شایان ربان کړو د مش خلک د دې اندر نگرینا ریاستلې د پورا د کیم 3G 4G دا مثال دی بحال کو
د شمالي وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړه شوه لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول غیر قانوني توګه د پیسو لیګل بغیر کسٹم گاډي او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص ماشين سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطراف ته غځولې وو چې غیر قانوني کارول شي یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسٹرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده بل طرف ځای خلک وای چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سہولت ورکړل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي دوی وای نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګیدو لوجی کار روزګار خراب شوی بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دی ل یو بل پریسویدی په باجوړی کې د ډډک په نوم د یوې حکومتي کمیټي مشر او د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملی کړي شانواز ترکزی نور حال راکوي
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لارې باید د تګ راتګ لپاره خلاص شي د باجوړ غاخي پاس کاګه پاس لیټي پاس او نو واپس ولې د مومندو غوسړی کنډو او انارګی لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوې دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوې باجوړ کې دغه اپریشنو شیردل وو چې 2008 کې شوې ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2010 کې شوې دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوې بلکې د ولستګ راتکم ختم شوې د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رلوتول کله چې دغه لارې بندي شوی باجوړ کې کاروبارونه خراب شوی ځکه د باجوړ نه بکونر ته سامانونه په اسان رسیدل
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده دغه د اړخ مونږ ډیر زیات خوشبینه جلار مونږ ته ډیر ځل تازه شي خصوصا د نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومه د تګ راتګ د پاره کو د کاروبار د پاره نه خو زمونږ د مریضانو د پاره ته دې سره به دوه خبرې وشي یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب د په یو بل یو اعتماد وشي اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي د باجوړ دغه دلته علاج وشي دغه خبره د پاره مونږ لګي خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوی نه
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکو ملک سنوبر مومندو ول اغزن تار یې کلی مات کړي ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کندو او د انرګي کندو نو په دې باندې به ډیر غټ تجارت کېده ډیر خلک به بدلل راتلل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به بدلل راتلل په اتم کلی کې او په کوډا خېلو کې د شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی په هغه کې به سوداګان خرچي دي هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي په دې کې به وچې برتن او غوړی تیل و غیره داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وای هغه د کاروبارونه د ملکی خراب وشد د وجه هم کمزوري شوی او بلخوا د امنیت د خراب وزد د وجه هم کاروبارونه کم شوی دي
نو مې خبره ده د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا براشه د پاکستان مو سره تعلق برابر دي درته بوسه شل شي او طالبانو د حکومت دراتلو سره کار الټه شه اوس کو بارډر را کولاوم شي نو د حالات په وجه باندې یو د دوه حکومتونو تاوتری خواله بل نور حالت د سیدی په دی وخت کې زما خل خلک صرف د امن وګړي دی په بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې هغه پیراوړي
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شوي صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کړي او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاص شي
دا ټیکنیکل اسسټنس دارنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت ان شاء الله کمټمنټ دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتا اوس هم د خبرونو لنډیز. د وژل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په احتابات کې سویده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې له دې سره یې ژوند ډیر متاثره شوی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا لس نیم زره افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2.5 زره په پاکستان او 8 زره په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لر تلر یو کم شپېته کسان وژل شوی دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه نه وخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوشاله هغه هیواد ووزی. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزی د افغانانو قربانه وو نورې نسی کولای. حکومت دا خبرداري هم ورکړی دی چې که کډوال په خپل خوشاله ونه وتل نو په زور به باسي. په سواد کې اوسیدونکو اګان شمیر افغان کډوال د پاکستانی حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلو دلته کاروبارونه دي او بل پلو که افغانستان ته لاړ سي نو هلته به څه کوي. تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکي افغان شهریت لرونکي یو دیش کلن رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تجدید شریف نه سوال لسم کړي. د خپل رونو سره د 13 سوال لس کلونو راهسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اورېدلي چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالباً اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی، تش دکان دی او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او داسې 45 لکه په اونګم باندې خلکو، 40 لکه زمګم په خلکو باندې چې معمولی حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2 کروڑ او 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 کنټینر 50 کنټینر دسی راځي په یو سیزن کې. د یو یو کس هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي دا غي چې یو یو کنټینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنټینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولای شو نه دغه کولای شو. خپل چمنګل ته ځو نو زمونږ نه پټه شته، نه جهسته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دی. ټینشن خو ډېر زیات دی سر یې.
منګوري سره نږدې د مانکور سلوېخ کلن مرزا چې د کالو 2 دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی. د مانکور سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او دغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو. ډېر عمر مې دلته په کرکټ کې مست دی. زما بچپن هر سدلتی تیر شوی دی که زوری او که رضای جزما لیگی و لگ زیاده هونده که وی زکر زمونگا غمین ناور سدلتی ها شوی دی که نا آغا زیل همونگا ندیلی دلی اوس مشرانو بلیدلې پاغ وخت کې موږ خو پیدایش او غهر سدلتی دي رو د دې خلکو زموږ سره خپ مینا محبت دي وسغه حالات دي سره غلې دي نو حکومت په سلی دي
سونه اساسي سونه کاروبار
کاروبار خو ما دوه دکان دي انویسټمنټ مخه ډیر 40 50 لک روپۍ دي موږ پنځرونه او پیملم تقریبا 25 30 کسان دي
د سواد په منګوره چې د مارکیټ کې کاروبار کوونکې د وزیرستان نه راغله عبدالقادر وای چې د تیرو 25 کلونو راهسي روزګار کوي دی وای سواد کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي دوی او د سواد ګڼ کاروبار کوونکي ترې په قرض او مالونه واخلي او روزګار کوي کچري دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی ورسره به روزګار هم متاثر کیږي
25 کال د خلکو کاروبار کړل شل 25 کال کې د سمو خپل د سکلي دي خپوی د خبرونه د خلک لار سي د آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کوګنه دا به خبر ختم شنه ته لکه دوی شل پنځش کال کاروبار کوي د خپل کاروباري خلک دي خپل کاروبار سره کار ساتي چا په معاملو کې کارونه نه کوي نو خلک راضي بیا پر خپل څنګه بوختي لري مسره مخفو دي خبر باندې
د پاکستان حکومت 13 ورځې کې اعلان کړي چې کوم افغان شهریت درونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازه ورکړي چې ورته اي سي سي کارت یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړي شوی دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي د حکومت شمیرې تر مخه د سره به 3 لکه افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي ګینه د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایی کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په اسلام آباد او رپنڈی کې اوسیدونکو افغان کډوال وای د پولیسو للاسه د دوی د زورونی په پیښو کې په تیرو څو ورځو کې کمای راغلی دی د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارک میاشت وي او یا هم د تورخم لاري تړل کېده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1.5 نیټې وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او رولپنډي ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي راشد خټک نور حال راکوي
په اسلام آباد او رولپنډي کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی چې تر 1.5 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوی وو خو تر دوه اونۍ راسي د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کیږي تر روزې پیلېدو وړاندې په رولپنډي او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې زوروي نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخار کې د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي او تر 1.5 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسیدو اجازه نه وي صرف هغه افغانانو ته به پر ورپنډي او اسلام آباد کې د اوسیدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسیږي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري د پاکستان حکومت په کاده چې دوی سره لګ دارو مدار وکړي
د روژې مبارک د لوړې نیټې نه راپدی خو چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان کډوالو نیول کم شوی دی یا هیڅ نشته خبر زده چې خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوی یا کم شوی او بل خبر زده چې تل تورخم دروازه هم بند ده کېدای شي د دې لپاره هم دغه نیول کم کړي ځکه ډیپورټ کېدای نشي خو کچېرته دا د روژې په احترام شوی یا بلهاره پرم شوی افغانان د دې قدر کوي قدردانی کوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 28 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ خړې پس تړلې ده په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رادیو ته وویل چې دوی د 28 فروری نه پس ښه 850 افغانان نیولې دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دی لیږلي هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي حکوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت د ځان سره ساتي په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رادیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده خو ځینې هیوادونه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کاروي
اگر چې پاکستان د 1950 کال کنونسیون نه دی امضا کړی اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او د هغو په اساس هم یعنی د دغس خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داس دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پورې د پاکستان نه تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایانو لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نومونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع کړو. په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکینه یادی، نو د هغې فایده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه، چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل اے به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل اے سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځیله ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت، انګیزي، فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء رحمان وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره، کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو، چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې 150 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټولو مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دویم دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې پیسې نشتی، فائنینشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ وو، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار کړی وو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو، فض اللہ، حکیم اللہ، بیت اللہ، ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولس سخت کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې اورئ.
تاسو مشال لري ته غوږی اس د پاکستان مرکزی حکومت وای کوم خلکو چې سولری یا شمسیانی لګولی وي او ابډا با تر یو یونټ په او وشت روپی اخستو اوس با تر دغه یو یونټ په لس روپی اخلي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پانا په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خفقان شو درې دي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړی ده.
د پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځل بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د واپډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په واپډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د واپډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 70 روپۍ نه 75 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم اف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دی.
اوس لکه چې کلم د لون د پاره اپلای کین نو غو لون دی د ایم اف نه خلی نو پدی کی اغی دری شزونه باندې اغی ټارګټی بجلی پټرول کرود اویل او ګیس پاری ته پتا چې زمنګ پد پیسې پدی دری شزونه کې روزي نو د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې د پاکستان په تاریخ کې ټولو کم بجلی استعمال شوی را لکه متدا جی سی ان جی ان شوی پټرول پمپ شوی ټول خلک د ټریټمنټ طرف تلار نو اوس په حکومت دی باندې پریشان هي چې د خلک په څنګه لګل لري بزړونه څنګه ماتو چې د ټریټمنټ نه ووډي د استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. لاغه د وجدي کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سې کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولې نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولست ناغز منشي. ولې په دې باب د بجلی او توانه وفاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15مه په خپل ایکس چروان دی ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره وګړو پکې ګټوي او د نوې پالیسی کې هم د 54 نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یو نیٹ میټرنګ والا ته په 13 میاشتې کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به 3 یونټ دوی د 20 پر ځای 15 روپیا اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو گٹاور سرمایہ کاری دا، مخکې هم وو خوڑان دی با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګول پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په درو سلور کال کې ملایويږي او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په واپډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دی شوی او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلون کې کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نو موږ وایي چې دا وخت 2 لک 80000 نه سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه موږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې موږ دا یونټ اخلو نو دا د ولست ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج موږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیاني او خکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولې نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپۍ یونټ دوین اخلو نو دا په هغه 40 کروڑ وګړو باندې موږ د کال سباندې یو نیم سل ارب روپۍ بوج اچو. دی وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په واپډا واپس یونټ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي شونکي د وړینې دویم تلین لمانځلې دي. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیلو کې د سیموالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یاد سیمې د یو سابقه لرونکي شونځي شوونکی د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعیا کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد هغه کړنې چې زموږ د منطقې لپاره د ترسره کړې وې د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو تر څو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو تر څو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې د کړنو او د دې د علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجي حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه ان تقریبا اولین استاد دای و چې دلته دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استادې وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا دی میرکادیم د دغه منطقې د شاګردونو په روزلو کې د شاګردونو په جلب جذب کې د مکتب په جوړولو کې په دې حساب کې میرکادیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرلپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاز پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیاتې ښې خاطرې ته نه لرو که ته وایم موږ کتابونه به ولیکو، ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پوهنتونه او تر خپلو لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندوني او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي له کلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزی او تاوتریخوالی مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخ کې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما دا سو ډېر ښکاله به کېږي چې دا زکوما دینه مخکې بل بچا سره اوس پرده شوی حکیم شاه بچا سره نو دا غره ته دا ګوتی راکړی دا پکې چار جمیش په قوالی د پرنش کې دوه غره چکی شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم د هغې کې قوالی د صوفیانه کلامو حمزه بابا ډیره شاعري په کښې ده راده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی
تبلغ غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.